درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلي مې ومنې درنو ساکونکو هله دا چې روغ او جوړ به سوخ په موتور دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست سره خرنې شي بور سره ملتیا وکي درنو ساکونکو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو شو تاسو د مغولو د وکمنې اړوند معلومات لاسته راوړو مغول پاسل کې د ژرپوستو قومونو څخه و چې د مرکزی ختیځي او ختیځ اسیا په ځینو برخو کې اوسېدل او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار قیاد جلایر قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي یو ډیر ساده ژوند یې درلودی تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږم هجری پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و په جګړو او شخړو کې دوی شکل یعنی سره لدی چې دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند وو خو بیا هم تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې شکل و ورسته بیا د دمرینې څخه د نموړي سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې د کوم جګړې او شخړې چې د هغه تر یو حد سره لمنځه یوسي بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د دوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي او دوی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې د هغه د ځان تابع کړي چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیول وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي د تب د شمال نیول وروسته بیا په دو اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو خان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي هلاکو خان بیا په 1423 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول وروسته له دې بیا دی مړ شو ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې په افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله هم دغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویه برخه یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمني کوله ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی وو او د غوریانو د خوا د په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی وو په دنده باندې د مغولو د حمله په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو اثر لشکري وو یا د لشکر مشري په غاړه درلوده چې بیا ترنګ چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدل د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړې چې د هغه اطاعت وکړي نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل شو ملک رکن الدین هم د خپل شپږمشت کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډیر پاملرنه کوله او هغه خپل ځایناستي ټاکلی وو همدغه شمس الدین بیا ورسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی وو یعنی د لور د خپل مسی وو چې بیا د ځایناستي دی ټاکل کیږي او د کرتیا امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو مشرانو د لړۍ پیل یې شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د دغه کار د بایسو چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري ور وسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سنتر سند پر هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي نموري بیا په وسو څلوراتیم هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره وو ووژل سو، او په دې ترتیب سره د آلکرت دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځیدله، او آلکرت امیران شمیر چې هغه تقریبا 8 کسانه وه، او دوی 13 کاله واکمنی وکړه. ورپسې تیمور ګورکانی او د ده ځایناستي ته راځو. تیمور ګورکانی پیژنو او دا چې د هغه ځایناستي څوک دی. مورخانو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسولی دی، چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1816 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږیدلی دی، او دی په تر 1818 کال پورې د تیمور د ژوند په حق له مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کېږي چې دی په کوچنیوالي یا هلکتوب کې علم او ادب زده کړی وو، په غشي وشتلو باندې دی بوخت وو، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي، او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدی، نو بیا دی هم ورسره ملګری وو. تیمور بیا ډیر ژر ماورانهر ته راګرځي، او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري، او د دغه څخه وروسته بیا د شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د ماورانهر په ډیرو برخو کې، یا د ماورانهر ډیرې برخې پراخص ولې د واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورکانی یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر د یوه امیر، یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د خپل لقب دغه د زوم یا ګورکانی لقب دی واخیستی، او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل، او څنګه چې په 1811 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی وژنو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو، او د هم د سمرقند ښار یې خپل پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حملو یا يرغلونو ته. تیمور بیا د 1830 قمري کال څخه تر 1811 قمري کال کلونو په منځ کې څلور واره د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي، هغه رنگ یا هغه د منځ یوري مغولستان او قبقاش دشته هم فتح کړل، او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومیدی هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولېږي، او خپل هم بیا په هغه پسې ورسته راغلي. دی په هرات کې په پراخه اورنکاری باندې لاس پورې کړی، یعنی په هرات کې ځینې اورنکاری وکړلې، او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارک څخه چې د دول ورده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خاوندان لکه عالمان، فقیهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شرطه ولېږدول سو. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنیو کې د تیمور د غوسې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1518 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو، او د الارت کورنۍ کوم لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپله په نوشت کلنۍ کې واکمنۍ کې د خپلو ډیرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او مسکو او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې، او د وی لوی امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې هغه چختایي ترکانو تشکیلوله، چې د په لشکرو کې ځینې شزي هم وي، او بل اخره به تیمور په 1808 قمري کال کې د یو بیا کلونو په عمر باندې مړ شو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ زامن او لمسیان درلوده، چې د دې لپاره چې د څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونسي. د خپل ژوند کې، یعنی هغه وخت چې ژوند دی و، هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي و، د خپلو زامنو ترمنځ وویشل، او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه، او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمني ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې، یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، شهرونه یې ویجاړ کړل، او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې، او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغېزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ، او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغیزه وکړه، او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول، او د مغولو دخوا ځینې اړ سول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د ده فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغیزې په فرهنګي برخه کې هم اغیزې درلودې، او دغه اغیزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو، مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه هغه خلکو وژل، د هغو لوټول، او د دې تر څنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لیژل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول، او د همدغه عمل موږ ویلی سو چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزي آسیا د پووند، یعنی سهراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې وه هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماري چارو ته ډېره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ میرزا او همدارنګه د هغه د ښځې ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډېر روشانه او ارزښناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د ده د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماري ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې دغو څخه دغو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، ملا حسین واعظ کاشفي، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروي، ملا محمد ابراهیم غبار، او د فاضلو او د شاعرو ښځو د جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر وایه، او مهر نسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدله. دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله، او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې ترڅنګ شاعره و، ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهوره علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درچې د تیموریانو، د مغولانو د دورې او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلي وو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسې وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم، که هیلی میمونی درنو سکون کو هیله د چروغ او جوړ به یاست. وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره غلاست وایم. هیله د چین نورس هم د لوست اخر نه شي بوله سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټ واخلي. نن مو لوست د تیری او ورځې د لوست په دمه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په حق لدی. په تیر لوست کې اخرینه موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په حق لوه، او نن هم راځو چې څه ډول دغه بحران پای ته رسیږي او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګیږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی نمیاشتې واکمنۍ په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن و، او دغه نمیاشتې زموږ هیواد په یو ډیر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډیر ناراضه و، او دوی د یوه مثبت بدلون لپاره تیار و چې دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. هم هغه و چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ یې د اماني دورې د سپه سالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په نولسم په 15 تاریخ 1998 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه مانی ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایلو استازي هم هغه محل موجود و. او محمد نادر خان په یو وینا کې هغوی ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و او دا دی زه نن ورځ ما دغه هیله پوره سوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې یوه په یو غږ سره وویل، په لوړ آواز سره وویل چې لویې جرګې ته اړتیا نشته، زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا ویل چې په دې غونډه کې د پخوانۍ لوی جرګې ځینې نور غړي هم سته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي. او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکي یا لونګۍ ایږدي او د تاج او چوغې په ډول سره ایږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي. د محمد نادر شاه د پچاهی دوره بیا د امان الله خان او د کلکانی حبیب الله د دواړو پخوانی دورو سره ډېر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکانی حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي چې د نادر شاه د پچاهی پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل تیبي شوانځي چې ورسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته سو، کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ سو، او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه تر سره شول. په نظام کې محمد نادر شاه تر څنګ صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکی اړیکې ولري، دغه سره شي اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پیدا کچېری د دیني علماو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنی دیني علماو سره شي اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپل یو باکلتوره شخص او په همدې توګه د غشتل چې هغه ځانونه چې هغه په مخکنی دور کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوی و یا کلتور ته ځان رسیدلی و، هغه ځانونه لیري کړی او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د خپل د ځکونکو په سینې باندې میډال لګوي. او محمد نادر شاه د خپل پاچاهي په څلور کالو کې په دې باندې وتواني دي. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي او دولتي واک هم ټینګ کړي او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې میډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنی دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د ته په لاس کې ورکول سوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودی چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودی. هماغه و چې د دې هیواد قانونیت په فکر کې سوچ قانون رامنځته کړي. او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړ. یعنی مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانین کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د دعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل سو، او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 هم ورس کال کې د سمبولې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب سول، چې همدغه قانون پر بنسټ به د ملي شورا انتخابات په 1909 ورس کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه افتتاح سو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سو. زموږ هیواد افغانستان قانون پیدا کړ او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تل د هغه چې شي بیا نادر شاه د دیني عالمانو سره د غوښتل چې نیکې اړیکې ولري او ښه اړیکې د هغو سره ټینګې کړي، نو غوښتل یې چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي. نو په دغه برخه کې د هغو سره له مخکې مشوره کېدل او محمد نادر شاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغې په اساس بیا یو شمېر خیبر او یو شمېر خبیر او پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول سوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړ او په همدې توګه پیسې دوی راکټ شوي پیسې راوایستلې، په کار باندې ولوېدلې هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې وه هغه د یادولو وړ ده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول، همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلود، زیاتره فابریکې جوړې کړې، د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیرې پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړۍ ترمیم سوې، هغه ځایونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته سوي و په هیواد کې هغه یې ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپلو پښو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته سوه. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته، چې شهزاده محمد ظاهر سره کم وخت ورسېدې، د دویم نړیوالې جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه اغېزې، د بحران په لمیځلو کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده، او تر څنګ دا چې دغه دولت واکمني د هر څه سره ول پیښېږي. راځو وایي د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه، د اساسي اصولو د مادې د پنځمې مادې سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهي د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړنۍ کلونه کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي، چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډیر ژر آسیا او نړۍ نورو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې شتر تدبیر یې درلود، نه یوازې دا چې افغانستان یې د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي، بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته سي، دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو او د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویمې نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیزې وکړلې، پر شوروي اتحاد د المان حمله، د بحر الکحل پر سیمه باندې د جاپان حمله، او په پایله کې د افغانستان سوداګریزې اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې هغه قطع سولې، د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې دوی درلودې هغه سوداګري ټوټې کچې ته راورسېدل او یوازې د هندوستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده، ترڅنګ وارداتي توکو د کمیل عمل هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې، او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چند پورې به لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ مخنیوي او د چې به کنټرول کې او به تنظیم کړي، دغه لپاره یې ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ سو. راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې دته ورسپارل سوي وې، د هغه د غوښتنې د دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشر ورور سپهسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي. بیا هغه اووه کاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه. له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی، او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اړخه پر خپل پښو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېری هڅې وکړي، د لومړی پنځه کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیايي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمخته ولاړې، د سړکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک تر منځ سړکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشک نخود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د ډبور سکاره په پر اندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 100,000 ټنو ته رسیدل، او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سوه. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې، چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د نصبولو چارې د هم هغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دا فابریکه نور هم پرمختللې سول، او تر څنګ د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه، چې هغه بیا وکولای سوی د تولیداتو کچه لوړه سي، او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پایته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته ویل، چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګاز په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم وو. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی، او دا چې هغه محل زنستون سره مېستې کیږي، نو نس کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملی، او ورسته بیا محمد داود خان مصطفی، او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پایته ورسېدل، او محمد داود خان وتوانېدی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډیری د ډیر بریالیتوبونو پر سر وړلو سره د خپل لومړنی اقتصادي پلان عملی کړي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو، په دې هیله چې تر دغه ورسنی شی بو تاسو را سره مل پاتې سوي اوسي، او د هر موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ورسره څخه ګټه اخیستی وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
ಬದರ್ನಾಡಮಿರಾಕಳೆ ದೇ ಜಾನ 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 ಬದರ್ನಾಡ ದಳಚಿದಿರಾಕಳೆ ದೇ ಧರ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮಾನ್ ಬದರ್ನಾಡಮ ದಳಚಿದಿರಾಕಳೆ ದೇ ಧರ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮಾನ್ ಬದರ್ನಾಡಮ ಚಿರಾಕಳೆ ದೇ ಜಾನ 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 ಬದರ್ನ ವಾಡು ಕಳೆಜಳೆ ಜಾನ ನಡೀರ್ಪ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಮಾದರ್ ಕಳೆಜಳೆ ಜಾನ ನಡೀರ್ಪ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ದೇಖತಿ ಸಾಯಕ ನೋ ತಾವಾನ್ ತಾವಾನ್ ನವಾನ್ ಬದರ ನಾಡು ಚಿತಿರಾ ಕಳೆ ದೇ ಜಾನ ಜಾನ ಜಾನನ್ ಬದರ್ನ ವಾಡು ಜಾಮ ಹುಂಸ್ತಾ ಪಾಕ ದೇ ಮಖಾ ಮೇರೆ ಜಾನನ್ ಹುಂಸ್ತದ ಜಾಮ ಹುಂಸ್ತಾ ಯ ಖುದಾಯ ಖೈರ್ ದಖ್ಪಲಿ ಮಾನಿ ಮಾನ್ ಇಮಾನ್ ಬದರ್ನ ವಾಳು ಮಾ ಸಳ
سچ تیرا کڑے دے جانان 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 بدرنا غواڑم